دوستانو وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه اجمل اند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هر کله کې په دې خبرونه کې اوري چې د افغان ولسمشر دویم مرستیال خغل دانش وای حکومت یې سولې ته ژمن دی او له ټولو لارو به کار واخلي چې وي د ایمي سولې ته ورسیږي. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي او د چارو کارپوهان د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ د ستراتیژیک تړون لاسلیک له سیاسي او اقتصادي اړخه ډېر مهم بولي. دا نور مسایل په خبرونه کې څېړو. خو لومړی وایس سمیم ته وګدو چې د افغانستان خبرونه دروري.
سلام. په سر کې د خبرونو سرټکی. د سولې عالی شورا زینو غړو له یوناما وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې خبرو ته زمینه برابر کړي. د امنیت، سولې او خزو په نوم یو څرنیز بنسټ وایي چې روان کال د افغانستان د ملي شورا لپاره د ننګونو کال و او د تخار ولایت د فرخار ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو د دغه ولسوالۍ امنیت قمندان په وژنو او د خلکو په زورونو تورن کړ. د خبرونو تفصیل. د سولې عالی شورا یو شمېر غړو له ملګرو ملتونو څخه وغوښتل چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابره کړي. د دغه شورا یو غړي محمد امین وقاد نن په همدې مناسبت جوړې شوې غونډې کې داسې وویل:
نن د یوما څخه هیله کوو چې په دغه برخه کې چې د مسره مخالفینو سره زمونږ د خبرو لپاره زمینه سازي وکړي او دغه یو فرصت منځ ته راشي چې تفاهم وکړو او خبرې وکړو. په دې کې د دې کردار ډیر محسوس وي او موږ امیدوار یو.
د سولې دروازو په خاطر د خبرې په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر اشرف غنی هم پر ځینو نورو موضوعاتو سر د خبرو ترڅنګ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف بهرنیو ملکونو ته سفرونه وکړل. د ملي وحدت حکومت همدارنګه ویلي چې د سولې راوستل یې د کاري لومړیتوبونو څخه دي. د امنیت، سولې او خزو په نامه یو څیړنیز بنسټ په خپل تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان ملي شورا په روان کال کې له جدي ننګونو سره مخ و. دغه بنسټ چې له دوو کلونو راهیسې د افغانستان د ملي شورا پر کړنو څارنه کوي په تازه څیړنه کې ویلي چې په روان کال کې په عمومي غونډو او همدارنګه دغه شورا په 13 کمیسیونونو کې د استازو نه موجودیت لا اومده ننګونو څخه وو. په همدې څیړنه کې راغلي چې په روان کال کې یوازې 20% وکیلانو په عمومي غونډو کې حضور درلود. دغه شورا روان کال رئیس نوی غونډې کړي او 30% عمومي غونډو کې د شورا نصاب پوره نه و. د تخار ولایت د فرخار ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو نن د دغې ولسوالۍ د امنیت قمندان پر ضد مظاهره وکړه. دغه مظاهره کوونکو د فرخار ولسوالۍ امنیت قمندان عبدالعلي په وژنو، د خلکو په زورونو او غلاو تورن کړ. مظاهره کوونکو له دندې څخه د نوموړي د لرې کېدو او د قانون منګولو ته د سپارلو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د تخار ولایت امنیت قمندان عبدالحنان قطغني د خلکو د خبرې تاییدوي او ژمنه کوي چې ډېر ژر به دغه قمندان له دندې لری کړي. د ازادي رادیو د خبريال له هڅو سره سره د فرخار ولسوالۍ امنیت قمندان خبري کولو ته حاضر نشه. او د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کابل ښار کې د یوې موټر بم چاودنې او پر ښار د یوې راکټي حملې مخه نیولې ده. د ریاست په یو خبر پانه کې ویلي چې په میدان وردګ ولایت کې له چاودیدونکو موادو ډک هغه سراچه ډوله موټر له یو کس سره نیولې چې غوښتل یې کابل ته راشي. خبر پانه همدارنګ زیاتوي چې د ملي امنیت ځواکونو د کابل په خاک جبار ولسوالۍ کې د بي ام یو لاس مرمۍ چې د وسلوالو مخالفانو لخوا په کابل ښار باندې د توغولو لپاره برابر شوي وي هم ترلاسه کړي دي. په همدې حال کې په شمال کې د 209 شاهین قول اردو چارواکي وایي چې د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو په تنظیمونه لمنځه وړي دي. کورنۍ خبرونه همدومره او بهرنۍ خبرونه به احمد شیبر درته وړاندې کړي.
د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف چې 25 کاله یې پر دې هیواد واکمني کړې ده بیا ځان د ولسمشر انتخاباتو ته نومولی دی. په هغې ګډې غونډې کې چې نن د کریموف لیبرال ډیموکرات ګوند او د سوداګرو او پانګوالو تحریک جوړه کړې وه، کریموف یې د مارچ د 9 نیټې د انتخاباتو لپاره خپل کاندید معرفي کړ. کریموف چې د جنوري په 10 و 20 کلن کېږي د 2001 کال په انتخاباتو کې بریالی شو. دغه انتخابات نړیوالو څارونکو سم ونه ګڼل او ویې ویل چې له ډیموکراتیکو معیارونو سره سم نه و، ځکه چې د سیاسي چاپیریال له لوري یې سخته څارنه کېده او دې دا معنا ورکوله چې په ازبکستان کې حقیقي اپوزیسیون نشته. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو وایي د اسلام د پیغمبر د کارتون خپرېدل د خلکو خطرناکه پاره ول دي. داود اوغلو نن په انقره کې خبریالانو ته وویل چې د بیان ازادي د توهین د ازادي معنی نه ورکوي، د ترکیه سر اعظم بیا زیاته کړه چې موږ به پرې نږدو چې څوک پیغمبر ته سپکاوی وکړي. د ترکیه سر اعظم دا خبرې وروسته تر دې کوي چې په فرانسه کې د جنوري په 1 سخت دریځه وسلوالو مسلمانانو د شارلی ابدو د تنظیم مجلې پر دفتر برید وکړ او دا تو خبریالانو په ګډون 12 تنه ووشل. بیا د دغو افراطیانو د درې ورځنیو شخړو په ترڅ کې په پاریس کې د تلفاتو ټول شمیر 1200 ته ورسید. د یو خبر لمخې د ترکیه اپوزیسیون ورځپاڼې جمهوریت غوښتل چې په ترکیه کې چې اکثریت مسلمانان دي د شارلی ابدو وروستۍ ګڼه له سره چاپ کړي، خو د دې مجلې پوښې نه دی چاپ کړی ځکه چې د اسلام د پیغمبر کارتون پرې رسم شوی. د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا ژمنه وکړه چې په اوکراین کې به د مداخلې لپاره پر روسیې فشار زیات کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د بریتانیا سر اعظم ډیوډ کامرون دا ژمنه په هغې ګډې مقالې کې خپره شوې ده چې نن لندن ټایمز خپره کړه. دا مقاله دوی ورځې مخکې تر دې خپره شوې ده چې په واشنگتن کې دوی پر دې مسلې وشغیشي. امریکا، اروپایي ټولنې او یو شمېر نورو هیوادو پر روسیې وروسته تر دې یو لړ بندیزونه ولګول چې تیر کال په مارچ کې روسیې د اوکراین کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه او بیا یې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ وکړ. د اوکراین په ختیځ کې د شخړو له امله له اپریل را په دې خوا تر 4200 ډېر کسان وژل شوي دي. اوباما او کامرون په ګډې مقالې کې لیکلي دي چې د دوی سخت او متحد دریځ دا دی چې نړیواله ټولنه به پرې نږدي چې روسیه د اوکراین د بې ثباتۍ هڅې پسې وکړي. د بریتانیا او امریکا مشرانو دا خبر هم په مقالې کې کړې ده که چیرته دوی روسیه ته اجازه ورکړي نو دا له نړیوال قانون څخه سرغړونه ده او بیا به د اوکراین د بې ثباتۍ اغېز پر ټولو پرېوځي. تمه ده چې اوباما او کامرون نن ماښامنۍ سره یو ځای وخوري او بیا سبا ته نورې خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بلغاریا ته ولاړ څو د ناټو غړي هیوادونه وهڅوي چې د روسیې پورې انرژۍ تر حد زیاته اتکام ونه کړي. جان کیری تیر ماښام سوفیې ته ورسید. د دې سفر په ترڅ کې به له بلغاریایي چارواکو سره پر دې خبرې وکړي چې څرنګه له بېلابېلو لارو څخه انرژي ترلاسه شي. بلغاریا 50% کې ګاز او 0% اټومي انرژي له روسیې ترلاسه کوي. د روسیې دې پریکړې د متنوع انرژي اړتیا زیاته کړې ده چې د ساوت استریم په نوم د ګازو د پایپلاین د جوړېدو مخه یې ونیوله. دا پایپلاین له تورې بهیرې تیرېده او تر بلغاریا رسېده. او روسي خبردار چې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د سټیلایټ لاري هغه تر لاسه کړي تصویرونه خبره کړې دي چې د نایجیریا پر دوو شهرونو د بوکو حرام یاغیان حمله پکې ښکاري. د بخښنې نړیوال سازمان په وینا د تصویرونو ډیر ټکان ورکوونکي دي. په دې تصویرونو کې د نایجیریا پر بګا او درون بګا شهرونو کې حمله ښکاري چې پکې 3200 ودانۍ یا زیانمنې شوي دي او بیا یو مخ تخریب شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د عیني شاهدانو او چارواکو په وینا وایي چې د بوکو حرام افراطي ډلې په دې بریدونو کې پر سلګونو کسانو ډزې کړې او هغوی یې وژلې دي. د نایجیریا له دې سیمو په زرګونو کسان تښتېدلي او له هغو سلګونو زرو کسانو سره چې د نایجیریا نورو سیمو ته مخکې پناه وړې وه یو ځای شوي دي.
وړاندې به د ازادي راډیو په خپرونه کې واورئ چې د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال وای له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې به له خلکو سره په همغږۍ ترسره شي. د افغانستان د ولسي جرګې غړي او د چارو کارپوهان د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ د ستراتیژیک تړون لاسلیک له سیاسي او اقتصادي پلوه مهم بولي. په دې اړه یو رپورټ لرو. د نشئی موادو پر ضد مبارزه د عدلی او قضایی مرکز مسولین وای په دې ورستوي کې د کندهار لزندان څخه د نشئی موادو یو مشهور قاچاقونکی خوش شوه دی. چې څنګه په دې مسالم له کابل ریپورت درته وړاندې کوو. په کندوز کې مو د وسلوالو طالبانو د یو مهم قومندان لری ولکې دوه خبرو او د سنگین د ټولنیز شورا غړي وای د سنگین د پاره د پولیسو تازه ګمارل شوی قومندان دی له دندې لری شي کنا نام نه به بیا سیاتی شي. دا او نور رپورټونه په روانه خبرونه کې اوریدل شي. د ګوډا چار تنظیم پروګرام هم له یاده مو پاسه. دا ولسمشر دویم رسیال وای چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې ول خلکو سره په همغږي تر سره کړی. محمد سرور دانش تغه سرګندونی نن د سولې په حق له د افغانانو د ملي ډیالوګ په نامه یوې غونډه ته وکړي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وای چې د سولې بهیر باید داسې نوي چې بشري حقوقونه پکې تر پښو لاندې شي. قاسم سولمل د کابل په سټډیو کې دی او په دې اړه نور حال راکړي.
د افغان ولسمشر دویم مرستیالوی د ملي وحدت حکومت په افغانستان کې د تلپاتې سولې ټینګښت ژمن دی او په دې برخه کې به د خلکو نظرونه هم په پام کې ونیسي. محمد سرور دانش چې د پنځشنبې په ورځ د سولې د ملي ډیالوګ په نامه جوړ شوي غونډې ته وینا کوله ویل چې سوله د افغانانو لپاره حیاتي ارزښت لري. د سولې په اړه د افغانانو د ملي ډیالوګ پروسه د مدني ټولنو لخوا پیل شوې ده چې له مخې په ټول افغانستان کې له خلکو سره د سولې د ټینګښت په اړه خبرې شوي او د هغوی نظرونه راخیستل شوي دي. ښاغلی دانش همدې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې حکومت به د سولې په خبرو کې د خلکو نظرونو ته پام وکړي.
این جانب به نمایندگی از دولت افغانستان با همه همکاران
دی وایسه د افغانستان د دولت په استازیتوب او د حکومت د رهبری پلاوی د همکارانو په مرسته به څه وکړو چې ستاسو نظریات چې په حقیقت کې د سولې په اړه د افغانانو غوښتنې او وړاندیزونه دي تطبیق کړو او د خلکو په وړاندې ځواب ورکوونکي اوسو. ښاغلی دانش ویل د سولې په برخه کې چې تر اوسه کومې هڅې سوي د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. نوموړی په افغانستان کې د ناامنۍ زیاتېدل د سولې د پروسې د نه پرمختګ یوه نښه وبلله. په همدې حال کې د سولې د عالي شورا غړو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو لپاره ورته زمینه برابره کړي. د دغې شورا غړي قاضي محمد امین وقات چې د پنځشنبې په ورځ په همدې غونډه کې خبرې کولې ویل چې دوی د افغانستان د سولې خبرې چې په هر ځای کې وي هرکلی کوي. خوله یونمای په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت له چارواکو وغوښتل چې د دې بهیر د پرمختلو په خاطر زمینه ورته برابره کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي که څه هم په دې اړه څه ونه ویل خو ټینګار یې وکړ چې د ملي وحدت حکومت مشران باید د سولې په پروسه کې د خلکو غوښتنو ته پام وکړي. نیکولاس هایسم همداراز ویل چې د سولې بهیر باید داسې نه وي چې پکې بشري حقونه تر پښو لاندې شي. شغلی حسن وایي د سولې په بهیر کې یونما ټینګار کوي چې د سولې هر ډول خبرې باید داسې نه وي چې بشري حقونه قرباني کړي او پکښې باید ښځو ته فعاله ونډه ورکړل سي. دا پروسه باید متداومه او قوي وي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ملي وحدت حکومت د سولې په اړه هڅې تیزې کړې دي او افغان ولسمشر په وروستیو کې په دې اړه زیاتو بهرنیو هیوادونو ته هم سفرونه وکړل.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږه ازادي رادیو ناوړی د نشې موادو پر ضد د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز چارواکي وایي په دې وروستیو کې د کندهار له زندان څخه د مخدره موادو یو مشهور قاچاق کوونکی خوشی شوی. د دې مرکز د اختصاصي څارنوالۍ مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل د دوی لخوا خوشی شوی قاچاق کوونکی لالجان د مخدره موادو د قاچاق پر جرم په 40 کاله بند محکوم شوی. خان محمد سیند په اړه له کابل رپورټ راکړي.
د افغانستان د مساکرات او مخدره موادو پر ضد د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې د کندهار له زندان څخه د لالجان په نامه د مخدره موادو یو ستر قاچاق کوونکی له قانې کوونکو دلایلو پرته خوشې شوی دی. د دې مرکز د اختصاصي څارنوالۍ مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې لالجان څه کم دوه کاله مخکې د کندهار په ولایت کې له مخدره موادو سره نیول شوی او دوسیه دوی ته راجع شوی وه. د دې مرکز د اختصاصي څارنوالۍ عمومي رئیس یار محمد حسین خیل وایي چې د دوی موظف سرنوالانو د لالجان د مخدر موادو د قاچاق دوسیه لکره سیړونو وروسته مربوطو محاکمو ته سپارلې چې ابتدایه او استیناف دواړو محکمو تورن لالجان د 40 کلونو د بند په تیرولو محکوم کړی دی.
مګر دا تاسو بارشي کا او ابتدایه محکمه او استیناف کې ته په 40 کاله بند محکوم شو. د بیا ستره محکمه الته موږ سرنوال حضور نه لري یوې پاوراخ بیا تاسو یوې بیا 15 کاله دا قید ده. دولس میاسته پولیسرخی کې تیر کړې یو لسو میاسته موږ تر اوسه رهایی مشروط په نظر کې ونیو چې موږ ور سره ماشقه ونکله. 12 میاسته 15 میاسته مرکزی مابس کې تیر کړې پس له دې به انتقال قندهار ته. قندهار کې نو الته چلاله تقریبا یو میاسته یو نیم میاسته تیر کړې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې د پولیسو مسؤلین وایي چې د مخدره موادو د قاچاق کوونکو نیول اسانه کار نه دی بلکې ډیر ځله د پولیس او قاچاق کوونکو ترمنځ نښتې کیږي او دواړو لورو ته پکې مرګ ژوبله هم اوړي. کارپوهان وای پر هر تورن چې جرم ثابت شي اجرایی ارګانونه مکلف دي چې قانون پرې پلی کړي، او کنه نو د قانون ماتول هم جرم دی. د ولسی جرګې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د کمیسیون غړي ملا ترخیل کوچی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
که چیرې د محکمې لخوا نه په چا جرم ثابت شي او محکمه حکم صادر کړي او مخکې له عقاید له مودې نه د امنیتي ارګانونو لخوا نه خوشي کېږي، په دې کې کومه معامله کېږي، دا بیا له وطن سره ظلم ده، له دې اساسي قانون سره لویه جفا ده.
د مسکراتو او مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د معلوماتو له مخې لالجان د مخدرو موادو د لویو قاچاق کوونکو په لیست کې دی. سربیره پر دې د کورنیو چارو وزارت او ځینو بهرنیو مؤسسو ویلي چې د افغانستان د مخدرو موادو په تولید او قاچاق کې ځینې لوړپوړې دولتي چارواکي لاس لري. د دې وزارت چارواکو څو ځلې ژمنې کړې چې د مخدرو موادو د سترو قاچاق کوونکو لیست به اعلان کړي، خو په شاوخوا دیارلسو کلونو کې دا لیست اعلان نه شو. په عین وخت کې په دې وروستیو کې یوې جرمني اونیزې مجلې شپیګل لیکلي چې د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور د مخدرو موادو په قاچاق کې لاس لري، خو عطا محمد نور پر ځان لګېدلي دا تورونه رد کړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کندار له زندان څخه د لالجان د خوشې کېدو پېښه تاییدوي، خو وایي چې په دې اړه د کندهار ولایت د زندان او د محکمې مسؤلینو ته دوسیې جوړې شوې او تحقیقات ځنې کېږي. د دې وزارت د محابسو او توقیف خانو د عمومي ریاست د دفتر مسؤول جنرال حبیب الله ردواني ازادي راډیو ته وویل،
جریان یزید قرار است که حبس دوت امر گرفت از وزارت داخله به اساس قانونی تبدیل شده به مبستی قندار.
د دې جریان داسې دی چې دا سړی بندي و، د قانون له مخې د کابل څخه د کندهار محبس ته تبدیل سو، محاکمې په مشروط ډول خوشي کړی. دا چې په دې برخه کې څه معامله سوې، اوسمهال د کندهار د محکمې رئیس او د کندهار د محبس رئیس د څار لاندې دي او تحقیق ترې کېږي، او دغه راز قضیې په محاکمو کې دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي سره له دې چې په دې وروستیو درې کلونو کې په هیواد کې د مخدرو موادو د کر او تولید کچه زیاته شوې، خو دوی هڅې تیزې کړې چې دا مبارزه له پخوا څخه زیاته پراخه او جدي کړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د ملګرو ملتو د سازمان مربوطې څانګې ویلي چې افغانستان اوس هم په نړۍ کې د مخدرو موادو د تولیدونکو هیوادونو په سر کې دی. افغان حکومت وایي د مخدرو موادو پر ضد مبارزه په یوازې ځان د افغان حکومت له وسې وتلې، او ګاونډیو هیوادونو او نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې په دې مبارزه کې د افغان حکومت هر اړخیز ملاتړ وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي او د چارو کارپوهان د افغانستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ د ستراتیژیک تړون لاسلیک له سیاسي او اقتصادي پلوه مهم بولي. دوی وایي چې د متحده عرب امارات او طالبانو ترمنځ د پخوانیو اړیکو پر بنسټ دغه هیواد کولای شي چې د افغان حکومت د سولې په خبرو کې د ارتباطي پل رول ولوبوي. افغان حکومت او متحده عرب اماراتو د چهارشنبه په ورځ د اوږدمهالي مشارکت او همکارۍ سند لاسلیک کړ. اجمل تورمان له کابله له نور تفصیل سره.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي او افغان سیاسي کارپوهان وایي چې د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ د مشارکت او همکارۍ د سند لاسلیک په افغانستان کې د سولې د خبرو او اقتصادي نظام د پرمختګ او خوالي لپاره یو ښه ګام دی. د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس عبدالقادر وطندوست زازی وایي هغه سیاست چې ولسمشر غنی خپل کړی یو ډیر ښه سیاست دی، او هغه دا چې ګاونډي او د سیمې هیوادونه دې ته اړ باسي چې د افغانستان د امنیت او اقتصاد په برخه کې همکاري وکړي. خاغلی زازی ازادۍ راډیو ته په خبرو کې وویل چې د متحده عربي اماراتو سره د ستراتیژیک سند لاسلیک د غدواړو مسایلو ته په پام سره ډیر مهم دی.
دغه تړون یا تفاهمنامه چې د جناب جمهور رئیس ورسره کړې ده، د افغانستان کې غدواړو ډیر زیات ګټور تمامېدلی شي، یو د امنیتي لحاظ د صلح پروسه کې او بل اقتصادي کې، ځکه یو توانه مملکت ته د اقتصاد له لحاظ مقتدر زیاته ګټه کوي کوي چې په افغانستان کې زیاتره پروژې او باسازی لپاره دوی کومکونه کړي او دینه اضافه مو کی.
د خاغلی زازی په وینا لگا ونډیو او د سیمې له هیوادونو سره د داشان سندونو لاسلیک تر لرو هیوادونو ډیرخه او د هیواد په ګټه دی. افغانستان او متحده عربی اماراتو د چهارشنبه په ورځ په دوبی کې د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړ. د دغه سند له مخې به متحده عربی امارات په اقتصادي، سیاسي، امنیتی او فرهنګي برخه کې له افغانستان سره همکاري کوي. ویل کېږي چې د دغه سند په لاسلیک سره د افغانستان او عربي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ یو نوی باب پرانیستل شو. ولسمشر محمد اشرف غنی پل د لوړې په مراسمو کې د افغان حکومت بهرنی سیاست په 5 برخو وویشو. لومړی ګاونډي هیوادونه، دوهم اسلامي هیوادونه، دریم امریکا، کاناډا او جاپان، څلورم آسیایي هیوادونه او 5 نړیوال سازمانونه. په دې اساس له متحده عربي اماراتو سره د همکارۍ نوی باب په دوهمې برخې یعنی اسلامي هیوادونو پورې تړلې ده. د سیاسي چارو شمیر کارپوهان وایي د دوه اړخیزو همکاریو د هوکړه لیکونو ارزښت په پام سره اړینه وه چې افغانستان له متحده عربي اماراتو سره دا شان ستراتیژیک سند لاسلیک کړي. د چارو یو کارپو نجیب الله محمودی:
موږ داسې یو محیط ته اړتیا لرو چې له متحد عربي اماراتو سره خپلې اړیکې لا ښې او پیاوړې کړو. نو اوس چې موږ د اړیکو یو نوی باب پرانیستی، که دغه اړیکې په یو چوکاټ کې منسجمې شي، نو دا به یوازې د افغانانو لپاره نه، بلکې د عربي متحد اماراتو لپاره به هم ښې وي.
کارپوهان دا هم وایي چې افغان حکومت هڅه کوي چې د سیمې د هیوادونو، په ځانګړي ډول عربي هیوادونو سره د اړیکو په پراخولو له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې په خبرو کې پرمختګونه راشي. دوی وایي همدې خبرې ته پام سره ولسمشر غنی اسلامي هیوادونه د حکومت د بهرني سیاست په دوهمه کټګوري کې شامل کړي دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
دوستانو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا مو اوریده. زموږ غږ له آزادې رادیو نه اوري. په شمال زون کې د 209 شاین کولی اردو امنیتي چارواکي وایي چې په شمالي ولایتونو کې د وسلوالو د پټنځایونو د لمنځولو لپاره او همدارنګ د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مقصد د برېښنا درویش نظامی عملیات پیل کړي دي. مجیب الرحمن حبیب زی له مزار شریف څخه نور حال راکوي.
په شمازون کې د 209 شاین قول اردو چارواکي وایي چې د مخالفینو د پټنځایونو د لمنځوړلو او همدارنګه د طالب وسلوالو د فعالیتونو د مخنیوي په خاطر د بلخ ولایت په غرنیو سیمو کې نظامی عملیات پیل کړي دي. د شاین قول اردو مشر جنرال زلمی ویسا وایي چې د ژمنې عملیات د برښنا دروشت په نامه د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې پیل شوي او نور شمالي ولایتونو ته هم غځول کیږي.
عملیات د چمتال په ولسوالۍ کې شروع کیږي او نور تر هر ځای کې دشمن شتون ولري، موږ د هغو په تعقیب کې یو، یا د منځه وړو او یا د قانون پنجو ته سپارو.
چمتال د بلخ ولایت له نامنو ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي چې تر دې دمخه هم د دې ولایت د امنیه قومندان په یاد ولسوالۍ کې د نامنیو د موجودیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د بلخ د امنیه قومندانۍ سرپرست عبدالرزاق قادری څه موده وړاندې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې کله ناکله د بلخ په سرحدي پولو کې مخالفین ناامني رامنځته کوي. هغه وویل چې مخالفین د سرپل ولایت او چمتال ولسوالۍ له سرحدي پولو څخه د دې ولایت ولسوالۍ مرکز ته راځي او پکې ناامني جوړوي. خو اوس مهال د شاین قول اردو مشر جنرال زلمی ویسا وایي چې په یاد ولسوالۍ کې د مخالفینو د ځالو د ورکولو په مقصد یې نظامی تصفیوي عملیات پیل کړي دي چې وروسته له دې به همدا عملیات په سرپل ولایت کې هم پرمخ بیول شي.
په هغه ولایتو کې چې دشمن غواړي چې ځالو وکړي، نو هغه زموږ پلان دی په ټولو ځایو کې زموږ پلان گزاري دوام لري او د هغه شروع د نن څخه شوې ده او په یو قبل پسې په نورو ولایتو کې هم دا کار
په داسې حال کې افغان امنیتي چارواکي په شمال زون کې د برښنا دروش تر نامه لاندې د ژمنې عملیات لا پیلېدو څخه خبر ورکوي چې په داسګۍ سره ټول نظامی او امنیتي مسؤلیتونه په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو لخوا افغان پوځیانو ته ورپه غاړه شول. تېره ورځ هم په بلخ ولایت کې زرګونو کسانو د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د هیواد څخه د مستقلانه دفاع په مقصد له دې ځواکونو څخه خپل ملاتړ څرګند کړ. په عین وخت کې د نظامی چارو کارپوهان په دې باور دي چې د امنیتي ځواکونو سره د خلکو نه همکاري، مجهز او نظامی تجهیزات توتا د افغان پاوز نه لاسرسي او د حکومت زر جنگلایو څخه د سیمې د استخباراتو ملاتړ سبب کیږي چې ورستر بلې د نامنې لمن په هیواد کې پراخ شي. مجبر رحمان حبیب زای بالخ.
د کندوز د امنیه قمندانې چارواکي وایي چې دوی د وسلوالو مخالفانو یو ډیر مهم قمندان نیولې. په همدې حال کې د خان آباد ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي دا لري چې دغه نیول شوی کس ملا عبدالغیور مشهور په عباس دی او د دوی بېګنا زامن او کلیوالې په بېلابېلو تورونو وژلې. په دې اړه زموږ همکار له کندوز ولایت څخه رپورټ راستولی.
د دې ولایت د امنیت قمندانۍ چارواکي وایي چې دوی د وسلوالو مخالفینو یو مهم قمندان په نامه د ملا عبدالغیور نیولی دی. دوی وایي چې نوموړي د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې له لسو زیات شمېر دولتي کارمندان همدارنګه ملکي خلک یې په بېلابېلو تورونو وژلي دي. د کندز د امنیت قمندان جنرال عبدالصبور نصرتي ازادۍ راډیو ته وویل دغه عباس نومی د وسلوالو مخالفینو قمندان دی. هغه د دولت ضد پر فعالیتونو کې لاس درلود. نوموړي بېګنا خلک وژلي دي. همدارنګه د ملي پولیسو سرتیری، د ملي اردو سرتیری او د ملي امنیت کارمندان وژلي دي. اوس مهال ډیر خلک راغلي پر هغه باندې د قتلونو ادعا کوي. په همدې حال کې د خان آباد ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي ادعا کوي چې دغه نیول شوي کس د دوی بېګنا زامن او د کورنۍ غړي وژلي دي. دوی همدارنګه له حکومت څخه غواړي چې باید نوموړي ته سخته جزا ورکړي. په عین حال کې یوه مور چې د کندز امنیت قمندانۍ ته راغلې وه، هغه وایي چې د دې زوی یې د کور مخې ته همدغه ملا غیور وژلی دی.
دانی دروازه ما آمد در عمل چشمی خودم در بغل خودم زد کشتشه. ما گفتم گناه ما چیسته؟ گناه ما اینی بود.
همدغه نیول شوی کس موږ د کور مخې ته راغی، زما زوی زما د سترګو مخې ته وواژه. اوس چې دولت دغه کس نیولی دی، باید ورته سخته سزا ورکړي، ځکه هغه ډیر بې ګناه انسانان وژلي.
زیر زمین هم کلهګیره ګور کړه، بچه پخسپارانه میکشته، هر جایی فعالیت کړه به طالب.
بلې خواته د وسلوالو مخالفینو قمندان چې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی، د خپل کړي جرمونه داسې بیانوي.
عبدالغیور یم مشهور په عباس سي د طالبانو یو سر ګروپ و. نو ما په پوستو او په منګوزاري د منطقو کلاس درلوده او کار مې کاوه. نن د قندوز د انګورباغ په سیمه کې په زنجیر کې دولت لاسته راغلم.
د کندوز د خان آباد ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي د دغه نوموړي کس د نیول کېدو په اړه ډېره خوښي څرګندوي. دوی همداراز د ملي وحدت له حکومت څخه غواړي چې باید د مجرمینو لپاره یوه ځانګړې محکمه جوړه کړي، څو مجرم کسانو ته په وخت سره درنه سزا ورکړل شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره وخی
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
او په انټرنیټ کې د آزادی رادیو د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره آزادی رادیو ته راستولی دي.
عبدالله افغان د هلمند بند کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې نه وایي چې زما پیغام ولسمشر غني ته دا دی چې په افغانستان کې تر څو چې خوارو غریب ته پاملرنه نه وي شوې سوله نشي راتللی. یو بل اوریدونکي د کندهار نه په خپل راستولي پیغام کې ویلي دي چې تر ټولو مخکې په افغانستان کې باید د سولې خبرو ته لومړیتوب ورکړل شي، ځکه د پوینه اوس د افغانستان خلکو ته د هر څه نه مخکې سوله ضروري ده. دین محمد احمدی د کندهار نه وایي د ولسمشر غني نه زما غوښتنه دا ده چې که غواړي په افغانستان کې امنیت تامین شي نو د طالبانو سره دې رښتینې خبرې وکړي. محمد الله د خوست نه وایي چې په دولت باندې لزړه نه باور نه لرو، ځکه طالبان وینو چې پر پوستو باندې جنگ کوي خو دولت ته په دې خاطر نشو ویلی چې هغه هم د طالبانو سره اړیکې لري. سردار ولی افتخار د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ نه وای چې موږ د روغتیا په برخه کې ستونزې لرو او له روغتیایي چارواکو نه غواړو چې له موږ سره مرسته وکړي. او امیر د محمد سلیم زوی د کندهار نه وای چې دلته د چارواکو لخوا سم چور شروع دی، خو بیخي د چارواکو د څیرو څخه ویریږو او چاته شکایت نشو کولی. مګګلا ازادي رادیو ناوړی دوستانو، په افغانستان کې 2:30 بجې شوې. یو ار بیا په مخې د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکو ته ل احمد شیبر نه اورو.
د افغانستان د سولې عالی شورا یو شمېر غړیو له ملګرو ملتونو څخه وغوښتل چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمينه برابر کړي. د تخار ولایت د فرخار ولسوالی یو شمېر روسیدونکو نن د دغه ولسوالی د امنیت قمندان پر ضد مظاهره وکړه. د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف چې 25 کاله پر دې هواد واکمنی کړې ده، بیا ځان د ولسمشۍ انتخاباتو ته نوماند کړی دی. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو وایي د اسلام د پیغمبر د کارتون خپرېدل د خلکو خطرناکه پارول دي. د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا ژمنه وکړه چې په اوکراین کې به د مداخلې لپاره پر روسیې فشار زیات کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بلغاریا ته ولاړ. او د بشنې نړیوال سازمان د سټیلایټ لاري هغه تر لاسه کړی تصویرونه خبره کړې دي چې د نایجیریا پر دوو شهرونو د بوکو حرام یا غیانو حمله پکې ښکاری. د بشنې نړیوال سازمان په وینا دا تصویرونه ډیر ټکان ورکوونکي دي.
لا ساده رادیو نامو خبرونه واوریدل. کا غواړی د دې خبرونو تفصیل واوري یا ولولینو زموږ په پانه ته ورشي ساده رادیو ډاٹ کام مو د وی پانه پاته.
سلام پام وکړی اقتصادي خبرونو ته. په افغانستان کې د پنګونې د ملاتړ یا ایسا ادارې مشر وایي اوس مهال په ډیر شمیر ولایتونو کې په سلګونو فابریکې تولیدات لري او حکومت په صنعتي پارکونو کې د ځمکو په ورکولو سره د پنګوالو پوره ملاتړ کړی دی. د ایسا رئیس وفی الله افتخار نن ازادي راډیو ته د یو شمیر فابریکو د خوندانو د هغه انتقاد په ځواب کې چې ویلي دي حکومت ملاتړ نه کوي څرګنده کړه چې اوس مهال د کابل، هرات، لوګر او جلال آباد ښار په صنعتي پارکونو کې ډیر شمیر فابریکې فعالیت لري او په دغو فابریکو کې په لسګونو قلمه کورنی تولیدات تولیدیږي. ښاغلی افتخار وایي چې په دغو تولیداتو کې خوراکي مواد، پی وی سی یا المونیم نه جوړ شوي وسایل او همدارنګه پلاستیکي تولیدات شامل دي. د هیواد د شمال د ډبرو سکرو د تصدۍ چارواکي وایي چې سږ کال یې د بغلان او سمنګان له کانونو څخه د تیر کال په نسبت دوه برابره د ډبرو سکاره استخراج او پلورلې دي. د دغه تصدۍ مرستیال محمود رفیق ازادي راډیو ته ویل چې د بغلان او سمنګان له کانونو څخه سږ کال 2 میلیارد او 300 میلیون افغانۍ عاید ترلاسه کړی دی. ویل شوي چې دغه پیسې له څلورو کانونو څخه لاسته راغلي دي. نوموړی وایي چې سږ کال 1,515,000 د ډبرو سکاره استخراج کړي دي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د زینو بهرنۍ اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 85 افغانۍ او 10 پوله، یو پاوند 80 افغانۍ او 50 پوله، د سعودي او ریال 15 افغانۍ او 15 پوله، د امارات یو درهم 15 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ او 20 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1518 افغانۍ.
د سنگین د ټولنیز شورا غړي وایي د سنگین د پاره د پولیسو تازه ټاکل شوی قومندان دی له دندې لري شي کنه د دوی په وینا یو ځل بیا به نامنۍ اوج ته ورسیږي. د سنگین اوسیدونکو د پولیسو قومندان د خلکو په نه حق وهلو او ازار تورنوي. خو د سنگین د پولیسو قومندان ازادي راډیو ته ویل چې د سنگین د ټولنیز شورا یو شمېر غړي د وسلوالو سره لاس لري. کله چې پولیسو شورا د غړو د دې کار مخه نیسي، پولیس په بدرفتاری تورنوي. په دې اړه نور حال زموږ همکار راکړي.
د سنگین د ټولنی شورا غړي او د دې ولسوالۍ امنیت کمانډان په داسې حال کې پر بل تورونه پر کوي چلته تر بل هر وخت امنیتي حالت ډیر خراب دی. د سنگین د ټولنی شورا غړي وای د پولیسو کمانډان بې ګناه کسان نیسي او هلته کول ورسره کوي. د سنگین ولسوالۍ د ټولنی شورا غړي خبرداري ورکوي کچېره د پولیسو کمانډان سمونیار احمد الله له دندې ګوښه نشي، خلک به نه یوازې د حکومت او پولیسو سره خپل اړیکې پرې کړي بلکې په ورانکارو فعالیتونو بلاس پورې کړي.
ټول وطن، ټول بازار، ټول خلک یې وښکول چاته لسی په جیب کې ولا کور پیټي خلک خوراک بندیان وي د خلکو سره ظلمونه کوي د خلکو د جوبو روپۍ کاږي دا ټول مشکلات زه واځ نه وینم دا ټول دولت یې ویني
چې حقیقت په موږ کې دا خبره یې په زما څنګه ولې بیا زموږ در هر پرده پوري کار مشکل یې موږ ازر یو چې د قانون ته غاړه کېږو چې زموږ سره قانوني رقم چلن کړي کني د خبرو سزا باید د تور کوسي
یو ورځ ول سوال جوړي یو ورځ یو څوک را روان کړي چې زل د ټولنیز شورا جوړوم او زو د ټولنیز شورا دا موږ نه پويږو چې دا خبرې چې دای کوي چې دا جمهوریت د دوی سوالات ور کړی دي یا د والی پیس دی ته په ول سوالي کې ځان مقرر کړی دي کار کوي
خود سنگین ولسوالی امنیه کمانډان سمونیر احمد الله د سنگین د ټولنی شورا یو شمیر غړي د حکومت په ضد د وسلوالو سره په اړیکو تورنوي احمد الله ازادي راډیو ټول کلی چې پولیس د ټولنی شورا دغه غړو د نیولو هڅه کوي او پولیس په ډول ډول ناوړه کارونه تورنوي احمد الله زیاته کړ د سنگین د ټولنی شورا شمیر غړي د پولیس څخه لشکرګاه تر تشتی دلی دي د طالبانو سره اړیکې پالي او دلته پر هغو د وهلو ټکولو تورنه پر کوي
ځینې خلک ودی کې طالبان ستا چې هغه د زما څخه راپراره دي چې موږ د طالبانو ضد کسان او موږ په میډیاو کې د دې مړی او د دې شیان ټوله ښکاره کړی دي دوی اوس ویریږ لکه یو د میراجان په نامه سره یو د سلیمان شاه په نامه سره دا تقریبا لس پنځلس ورځې کېږي چې د سنګین راتښتېدلي دي دوی د دغه ویرې سره راغلي دي چې دوی د طالبانو ملګري دي او دا قمندان د امنیې ما نیسي استیمې د دولت و قانون منګولو ته مې ورسپاري
د سنگین ولسوالی امنیه کمانډان وای د ولایت مقام څخه غوښتنه کړې ده چې د ټولنی شورا د غړو په نیولو کې مرسته وکړي چې د وسلوالو سره اړیکې لري او د پولیسو له تعقیب څخه لشکرګاه تر تشتیدلې دي سمونیر احمد الله ول کچیر د ولایت مقام د سنگین د ټولنی شورا د غړو په نیولو کې مرسته وکړي چې د طالبانو سره اړیکې لري نو له خپل دندې به استعفا وکړي
او سر د پروند څخه ما دا پیشنهاد مرته کړی کچیر ولسوال سره محترم او کچیر د ټولنیز دغه څوک لکه میراجان او د سلیمان په نامه دا کسان الته پر ټولنیز شورا کې نور به زه خپل استفا وړاندې کوم او زه به هیڅکله وسنګین ته ورنسم کومندان د امنیه والی صاحب محترم چار څو کړه تا کې زما خپل جنې صفات
کومندان ازادي راډیو ټول د سنگین د ټولنی شورا او خلکو د نمرسته په خاطر په دې ولسوالۍ کې نامني دی ویني بلی ورسته ډیر سوي ده وړاندې تر دې هم د سنگین ولسوالۍ د ټولنی شورا پر یو شمیر غړو تور لګیدلی و چې د حکومت پر ځای د وسلوالو سره په جن موارد کې مرسته کوي او د دوی دغه کار په سنگین کې د نامني د ډیرو دوه وایس ګرځیدلی ده د په داسې حال کې چې د سنگین امنیتی وزارت د ورځې نه بلی ته خراب شوی او په تیر اتو میاشت کې د سنگین ولسوالۍ ګڼې سیمې د وسلوالو په لاس ورغلي دي خو امنیتي سرتیري د په برته نیولو نه دي توانېدلي محمد ریاستی د ازادي راډیو هلمند
ازادي راډیو ته غوښتنه کوي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي
د ډیورن کرخه تاثیر ما د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمو کې امنیتی چارواکي وایي چې د امریکا د بی پلوټ الوتکو په یو تازه برید کې لږ تر لږه شپږ مشکوک وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان دي لا پیښور پرې د ذبیح الله شفق رپورټ اورو
د امریکا بی پیلوټ الوتکو د ډیورن کرخه تاثیر ما د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د مشکوک وسلوالو پر یو مرکز تازه برید کړی چې په نتیجه کې دوی ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده د شمالي وزیرستان د ځای امنیتی چارواکو په وینا د امریکا بی پیلوټ الوتکو د پنځمه پورځ افغان پولیس د نږدې د شمالي وزیرستان په شوال نومي سیمه کې پر یو کور پر لپسې دوه توغندي ویشتي چې په ترس کې لږ تر لږه شپږ مشکوک وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي یوې با خبرې ځای سرچینې د نومو غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې بی پیلوټ الوتکو په شوال کې پر هغه کور توغندي ویشتي چې د وروستیو معلوماتو له مخې په دې مرکز کې د پاکستاني وسلوالو طالبانو د قمندان حافظ ګل بهادر وسلوال جنګیالي اوسېدل د نوموړي په وینا په دغه سیمه کې د پاکستانی طالبانو د حافظ ګل بهادر ډلې پر جنګیالیو سربیره ازبک او نور بهرني وسلوال هم میشتي ناتایید شوي راپور نه وایي چې په وژل شوو کې بهرني وسلوال هم شامل دي خو د هویت په بابله کره معلومات نه دي ورکړل شوي تا پروان 2015 میلادي کال کې پر شمالي وزیرستان د امریکا د بی پلوټ الوتکو دویم برید دی تر دې مخکې د غلوتکو د رواني میاشت په څلورم نیټه د شمالي وزیرستان په داخلو کې برید کړو چې په نتیجه کې و وسلوال وژل شوی وو په روان کال کې پر شمالي وزیرستان د امریکا د بی پلوټ الوتکو بریدونه په داسې حال کې دوام لري چې په تیر 2016 میلادي کال کې هم پر وزیرستان د غلوتکو نور لس بریدونه کړي چې په نتیجه کې لسګونه مشکوک وسلوال وژل شوی وو په دې وروستیو کې پر شمالي وزیرستان د امریکا د بی پلوټ الوتکو بریدونه په داسې حال کې تیز شوی چې پاکستان یې ځواکونه پکې د تیر کال د جون له 15 نیټې راهیسې پراخ پوځي عملیات پیل کړي او دا کوي چې د شمالي وزیرستان ډېرې برخې له تر هغه روپکه کړې ده له 2004 میلادي کال راهیسې د ډیورن کرخه تاثیر ما پر قبایلي سیمو په سلګونو دغه ډول حمله شوي چې په ترڅ کې د پاکستاني طالبانو د پخوانیو مشرانو بیت الله مسعود او حکیم الله مسعود په ګډون د القاعده ګڼ شمېر مهم مشران او د سرسړي وژل شوي دي د یادونه وړ ده که هم پاکستان د بریدونه پر خپل خوره تیرې غنی، خو د امریکا متحده ایالاتو د تروریزم د جګړې لپاره تر ټولو موثره وسیله بولی.
د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د تهران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه دوه دورې خبرې وکړې. جان کیری او محمد جواد ظریف 15 ساعته پر دې موضوع خبرې وکړې چې څنګه کولای شي د ایران د اټومي پروګرام په اړه یو وروستي توافق ته ورسیږي. د رپورت نور جزئیات له فریبا ظاهر اورو. ورپسې ساينس او ټکنالوژي او پاغه پسې د ګوړې اچار پروګرام مهیروي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي د لیدنه به جوت کړی چې دواړه لوري څومره حق ورسی توافق ته چمتووالی لري چې لمخبه د ایران د اټومي فعالیتونو د بندولو په بدل کې پر تهران بندیزونه لري کېږي. ظریف او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری یو ورځ مخکې ترغه سره ولیدل چې ټاکل شوی د متحده ایالاتو او ایران پلاوی په ژنیف کې سره کښینی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال وینډی شرمن او د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی به د خپلو ګروپونو مشري کوي. د جنوري د 15 نیټې په خبرو کې به تر ډیره د خبرو پر تخنیکی مسایلو تمرکز وسی. بل لوی غونډه به د جنوري پر 13 کېږي چې په هغه کې ایران د نړۍ له شپږو سترو قدرتونو سره خبرې کوي. په 2013 کال کې متحده ایالات، فرانسا، جرمني، بریتانیا، روسیا او چین چې 15 جمع یو هیوادونه بلل کېږي له ایران سره په لومړني توافق کې پات راغله چې غوښتل ایران د ځینو اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه وځنډوي. لویدیځ شک لري چې ایران په پټه د اټومي وسلې د جوړولو چارې پر مخ وړي، خو ایران دا تورونه ردوي. تهران او 15 جمع یو هیوادونه دوه ځلې ونتوانېدل په هغو نیټو وروستي توافق ته ورسیږي چې په خپله یې د ایران د اټومي پروګرام په اړه ټاکلې وې. راپورونه وایي عمده موضوع چې ایران ټینګار ورباندې کوي دا ده چې غواړي وکولی سي د یورانیمو یوه برخه غني کړي او د هغه څه دي چې په ځینو مواردو کې د اټومي بم په جوړولو کې کارېدای سي. ایران تل ویلي چې دغه فعالیتونه یې سوله ییز اهداف لري. ټاکل شوی دواړه لوري د روسي توافق رسیدو ته د جون 13 نیټه وټاکي. د متحده ایالاتو کانګرس چې تر ډیره د جمهوري غوښتونکو له لوري کنټرولېږي پر دې غور کوي چې شای پر ایران نوي بندیزونه ولګوي، خو د اوباما اداره له دې سره مخالفت کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سامانتا پاور د جنوري پر 12 خبرداري ورکړی و چې د نوي بندیزونو لګول به د هغو مذاکراتو بهیر تقریبا ختم کړي تر اوسه یې نه یوازې د ایران د اټومي پروګرام د فعالیتونو پرمختګ درولی، بلکې کولای سي موږ ته د دې پوهېدو لاره هواره کړي چې ډاډه سو دغه فعالیتونه په بشپړ ډول سوله ییز دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ. The science او ټیکنالوژي دنیا
ساینس پوهانو د سې زنګو جوړ کړی چې د ماشوم د ویډولو لپاره ډېر ورو زنګی شي. د دوی په وینا د الکترونیکی زنګو له یوې خوا میندې د ماشوم د آرامولو لپاره د زنګو د پرلپسي شورولو له تکلیفه بېغمه کوي او له بلې خوا تر عادي زنګوګانو د ماشومانو لپاره زیاته آرام بخښون کړي. دا زنګو په عین وخت کې ماشوم ته د خپلې مور د زړه د ضربان ژغ اوروي. د هرې نوې وسیلې په شان د دې زنګو بیه فعلا زیاته ده. 240 ډالر به پری شیره او لا پرمختللي ډولونه تر دې هم ګران دي. په لا پرمختللي ډولونو کې لا زیات امکانات شته. دا الکترونیکی زنګو د موبایل ټلیفون لاري هم کنټرول کېدای شي. د دې مطلب دا دی چې د ماشوم مور او پلار ته اړتیا نشته چې خامخادي د ماشوم تر څنګ ناست وي. ساینس پوهانو د اوبو یا شربتونو د سړولو لپاره یو داسې کوچنی وسیله جوړه کړې چې اندازه یې د یو قلم همره ده. دا وسیله د اوبو یا شربتو په ګلاس کې ایښودل کیږي او ډېر ژر سړوي. دا وسیله خصوصا د دوبی په موسم کې په هغه ځای کې چې یخچال او فریزر نه وي ډېره په درد خوري. دا وسیله چې چیلنګ سپ سټیک نومیږي چارج کېدو ته اړتیا نه لري، بلکې د دیوالي ساعت په شان پندول لري چې د هغه د خوځیدو په وسیله انرژي ترلاسه کوي. د امریکا د فضائي تحقیقاتو ملي ادارې ناسا د مځکې د رصد کوونکي سپوږمکۍ تیرا د ماموریت د پیل د 15 کالیزې په ویاړ د دې سپوږمکۍ له لورې د مځکې اخیستل شوي عکسونه خپاره کړل. تیرا سپوږمکۍ د 1999 میلادي کال په دسمبر کې د مځکې د عکسونو د اخیستلو او د سمندرونو د څېړلو لپاره فضا ته ولېږل شوه. دا سپوږمکۍ د 15 کلن ماموریت لپاره جوړه شوې وه، خو لا هم د مځکې په مدار کې ګرځي او ناسا ته د مځکې په اړه مهم معلومات لیږي. په 2002 او 2004 میلادي کلونو د اکوا او یوورا په نومونو دوی نورې سپوږمکۍ له تیرا سپوږمکۍ سره یو ځای شوې.
د ساينس او ټکنالوژۍ دنیا
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خوګوریتونکو سلام ژوند څنګه در باندې تیریږي خوشاله وو صحیح چې در باندې تیریږي کنه تیرې د نو څه مکمل د حکومت هم ډیر وخت تیر شو خفه دې چې وخت پر تیریږي ځکه چې عمر لنډیږي او هغه خیال پلوونه چې وهلی وو لخوړلو پراته پاتې کیږي د خبرونه په پایل کې مو د یو وزیر لمقرره خبره وو
د ټلیفون زنګ ته جواب ولې نه ورکاو
ولا ډیر پازاب سویم د دې لپاره جواب نه ورکو
ولې څوک دې پازابوي
وای راسه وزیر سره ته به وای لکه چې دغه بیکاره یوازې زیم په دې ملکی
ولې نو وزیر کیږي
لیونه يم چې وزیر سم چې کاری وی او ګټي نی وی
زم دم دې لپاره درته راغلایم راغلای نه چې را لګلایم چې را سره لاړ شي او وزارت قبول کی
ها ها وز دا دښمنی تام را سره پیل کړه لکه چې
والي څه دښمنی ده په وزارت په ځبه خلک راندې دل اوسې څو کوي نه دومره کبر جن شو خلک
خلک نه دي کبر جن په یو وزارت نو در باندې باس آغام په یو سپیر وزارت چې نه به د رشوت ته څوک پریږدي او نه دي هم کومې بلې لاس وهنې ته
ساده کېږه ما څوک ټوله ورځ در باندې پیره نه دي چې څه شی ونه شي کړای د څو ورځو سختي به خامخاوي خو تر اخره دوام نشي کولای پیغام اوسه
آغه امتحانونه چې د ناخلیا
نقل وکه امتحان څه شی دی
دا دی نقل وکه څنګه نقل وکم د څه شي نقل وکم عجب سړی په خدای چې نه مضمون معلومي او نه هم لکچر او کتاب
ته اوس د یو امتحان لپاره لبسته وزارت تیری
و امتحان تا ته اسانه کار ښکاري دغه یو نوم نه لرو له دې وروسته به د ناکام نوم هم را باندې کیښودل شي
چې دومره درته کلک دی د امتحان غم دې هم خوري امتحان هم دوی اخلي ته بل څوک نه اخلي چې درې نیمه نمرې هم درکي هم کامیابی
هی هی کاش کې یوازې د کامیابی غم وای
ما پسې ګرځلې ونه
نه 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 لکه خام کار نکو
او هم تعالی دې چې څوک حاضر نشول او د حکومت ټو چارواکي دې ان کور ته راغله او وزیر درته وکړه
وزیر خو وکړي کور یا بار خو ویریږم چې بیا به د کار په وخت په څه ډول د دې قناعت حاصلومه
ته اوس هغه غمونه پرېږده حکومت داسې دی لکه د سورلیو موټر چې له روانېدو مخکې ټول سورلۍ د ځان د تنګوالي شکایت کوي او غالمغال یې اچولی وي خو کله چې موټر روان شي او یو دوه جمپه وخوري نو هر سړی په خپل ځای کې ځای په ځای شي بیا نو کراره کراري شي او هر سړی په خپلو خوندونو کې ډوب شي د هیچا چاته هم پام نه وي یوازې ډریور لارې ته ګوري چې موټر درې له لارې ونوځي او یا هم ټکر ونه کی او نور نو د خپل اچولي کیسټ له سندرو خوان دخري او چې زړه یې ډیر اوا وکي نو یو اکسلیټر هم ولګوي پوه شوې
او بس کانی دې کړم یارا پرې ورغ
Thank you.
زمون ولسوال. نه چا لیدلی نه څوک ویني ازمون ولسوال، نه چا لیدلی نه څوک ویني ازمون ولسوال، توا غمای دی قیمتی دی الماس، که څوک ویني نو پټ به یې کی. توا غمای دی قیمتی دی الماس، که څوک ویني نو پټ به یې کی. ازمون ولسوال کار خو نشته که بیغمه دیتی وای هیڅوک مونږ ته عریضه نه کوي، که نه نو مونږ خو ورته ناست یو کتار. کار خو نشته که بیغمه دیترې وای هیڅوک مونږ ته عریضه نه کوي، که نه نو مونږ خو ورته ناست یو کتار. وای زمونږ ولسوال که نه نو دومره خو راضي چې گزاره مو وشي، که نه نو دومره خو راضي چې گزاره مو وشي، او کال دو وروسته د شرکت او د عزت خاوند شم، او کال دو وروسته د شرکت او د عزت خاوند شم. مونږ ته امن بې امنی وده، مونږ ته امن بې امنی وده، که امن راغی نو له خلکو یې اخلو، او که بې امنی وه نو دولت او حکومت یې راوړي. مونږ ته امن بې امنی وده، که امن راغی نو له خلکو یې اخلو، او که بی امنی وای نو دولت او حکومت راوړي. او پښتنې هم نه کوي وای زمونږ ولسوال.
په یوه اداره کې د کارکوونکو بې سوادۍ ته پام شوی دی. راځئ چې واورو دغه مشکل په څه ډول حلېږي.
مونگ او تاسو خلدیر مشکلات سره مخامخ شو.
او رښتیا وای رئیس صاحب، زیاتره کارکوونکي بې سواده دي او په هیڅ هم نه پوهیږي.
که د ما منې نو ټول برطرفه کئ او پر ځای نور پوه کسان ونیسئ، دغه بې سوادان به مو له سقوط سره مخامخ کی.
د ټولو برطرفه کول هم ښه کار نه دی. زه وایم چې امتحان به واخلو، هر څوک چې پکې ناکام سول و به یې باسو.
د تاسو ټولې خبرې سمې دي، خو که چېرې دغه کسان وباسو نو پر ځای به یې څوک راولو؟
سه پر ځای به یې لایقه کسان ونیسو.
له کومه ځایه؟
له دباندې. آخر یو لوی هیواد دی، دومره څوک به پکې پیدا شي چې د مونږ کارونه وکړی شي.
صاحب چې اعلان وکړئ په سلګونه کسان به امتحان ته حاضر شي.
ما وینو صاحب، ته څه پکې وایې؟
له کارکوونکو څخه خو زه هم ناراضه یم، او پوهیږم چې یو هم د کار وړ نه دی، خو د دوی استل هم اسانه کار نه دی.
ولې؟
په دې باندې رئیس صاحب پوهیږي. که څنګه رئیس صاحب؟
ته رښتیا وایې، خو د مونږ د ادارې هم نوم بدی.
نو چې دی وباسو څوک به راولو؟ نور خپلوان او اشنایان لرو؟
نه، څوک خو نه دي پاتې.
نو چې نه دي پاتې پردي راولو؟
نه، په پردیو خو باور نه سو کولای.
نو بیا که د ایستلو او برطرفۍ خبره سي نو ټول خپه کیږو، ځکه زه مې په خپل کس خپه یم او ته به په خپل کس خپه یې.
آن چې زه به هم خفه شم، ځکه چې اشپز او باډیګارد ما راوستلی دي.
نو څه کوئ؟
که زما بنه نو یوه لاره لري، او داسې حل کېدای سي چې هم به د بې سوادۍ مشکل حل سي او هم به د برطرفۍ او خفګان.
څه ډول؟ ته څه غواړې چې څه ووایې؟
زه وایم چې همدې کسانو ته به لومړی د سواد زده کړي، او بیا کرار کرار د نورو کارونو زده کولو کورسونه جوړ کړو. هم به د دفتر مشکل حل سي او هم به مو خپلوان اشنایان له لاسه نه ورکړي.
د کورس جوړول او په هغه کې زده کړې ډېر وخت اخلي، او مونږ نسو کولای خپل کارونه همداسې پر مخ بوزو.
رئیس صاحب، تر اوسه لا د چا ډېر راپام نه دی، او تر څو چې راپام کېږي ټول کارکوونکي به باسواده سوي.
د تاسو ټول همدا خوښه ده؟
اوس بله لار نه لرو نو.
ماما که دې خوښه وي زه به هم ځان په کورس کې شامل کړم چې املا مې پخه سي.
سمه ده خورزي، یوازې املا نه، انشا هم پخه کړه، چې خدای مکه تل به زه نه یم در سره.
کابینه
I'm looking for you.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مسافر وروره ستړی مشه؟ په خیر راغلی.
خیر یاسې وروره. دغه د جمهوری ریاست ارک ته کومه لاره تللې ده؟
د جمهوری ریاست ارک ته؟
هو،
په دغه سړک باندې داسې مخامخ ځې 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 چې ښه ډېر لاړې، بیا به په چپ لاس سړک ورته وشي، ځې به ځې به بیا به مخامخ ښي لاس ته وګرځې، مخامخ چې 200 متره لاړې ښي لاس ته به راتاو شي، ارک دی. خو ودې نه ویل چې په ارک کې څه کوې؟
چا ویل په ارک کې کابینه جوړوي، خو کوم وزارت سړی نه پیدا کېږي. ما ویل دا دې زه خو یم، ور به سم.
وروره، تم دې پیل په غوږ کې وي دی، کابینه یې نامزاد کړه.
دغه خبرونه ننګیار ناشتا برابره کړی و او برخه اخیستونکي و عبدالله صمدی، ستاره امینی، صادق سپینغر او زه حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4 لس 1، کندهار 2 ویشت، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
But
پزر باندې وسوځه میان هم پدې کما سما جانا آخر پزر باندې وسوځه میان هم پدې کما سما جانا ای دې کما سما جانا پتر سو پوری جدا کرتے لمان ہم بچے کما سما جانا